په 2023 کال کې د نړۍ مهمو پیښو ته کتنه. په سان فرانسیسکو کې د آسیا او آرام سمندر په سرمشیده کې د امریکا متحده ایالاتو او چین د ولسمشرانو غونډې او د دواړو هیوادونو اړیکو ته کتنه. د اسرائیل او حماس د جګړې دوام او په اړه نړیوال غبرګونونه. او په افغانستان کې د بشري میرمنو او خبرلانو د وضعیت په اړه اندېښنې. سلامونه او خیچاره. د امریکا غاک د یو موضوع او څو زاوی خبرونه ته خراغلاست. په دې ونیزه خبرونه کې په 2023 کال کې د نړۍ په کچه مهمو پیښو او ځانګړو رپورټونو باندې تمرکز کوو. په داسې حال کې چې ولسمشر جو بایدن هڅه کوي چې په 2023 کال کې د چین سره د متحده ایالاتو د ستراتیژیکو سیالي او د اوکران په جګړه کې خپل تمرکز وساتي. په غزه کې جګړې د منځني ختیځ پراخه سیمه لګواغ سره مخ کړې ده او دا د 2023 کال د نومبر په چاکونه کې د هغه د بهرنی پالیسی اجنډا د پښتني لاندې راولي. نور تفصيل په رپورت کې.
په غزه او په اوکرين کې جګړه روان کال په خونړی توګه پای ته رسوي او د ولسمشر جو بایدن د بهرنی پالیسۍ اداوي د ازموینې سره مخ کوي. امریکن
لیدرشپ د امریکا مشرتابه یعنی دا چې نړۍ متحده وساتي، د امریکا متحدین هغه څه دي چې امریکا خوندي ساتي، د امریکا ارزښتونه هغه څه دي چې موږ هو هیوادونو ته نږدې کوي چې غواړي د دې ارزښتونو لپاره کار وکړي.
بایدن تر دې د اوکرين ملاتړ کړی او د کیف د ساتلو لپاره د ائتلاف مشري کوي. د مسکو د يرغل په وړاندې جګړې نږدې دوه کال وشول، خو د متحده ایالاتو لخوا د اوکرين سره د نورو مرستو لایحه جمهور غوښتونکو ودرولي دا و هدف د امریکا د سرحد د ساتنې لپاره د وی جدي تګلارې غوښتنه ده. ولسمشر بایدن د چین سره سخت سیالۍ ته دوام ورکړي او دغه تګلارې سره کوم سخت مخالفت نه دی ښودل شوی. بیجینګ د ټکنالوژي او امنیت په برخه کې په اروپا او په هند آرام سمندر کې د شراکت پیاوړی کولو ته مخه کړې ده.
We've got four more bases in
Monta Philippine ke chalor nur adele ruche mungi karolai shu mung kawolai shu da Japan aw Civili Korea sara yobalta panijde kawolo ke mrasta wuklu mung hilal ruche mung da wasatu NATO us pahind aram samandar ke mamuriyat leri.
د ملي امنیت شورا ویان جانکر وی امریکا غک ته ویل چې امریکا په دې روسي مو کې د مشرتابه رول لوبوي.
تمه دا چې په دې روسي کال کې مونږ په چټکۍ کار وکړو او دا ټول بدلونونه نور په تیزی سره پرمختګ وکړي.
خورسته له هغه چې د اکتوبر په میاشت کې حماس په اسرائیل یو وجون کې برید وکړ، په منځني ختیځ کې د خپل نږدې متحد لپاره د متحده ایالاتو ملاتړ اوس تر ارزونې لاندې دی. د حماس ټله چې امریکا ترګر ډرلو ولیدا په وړاندې د اسرائیل انتقامی بریدونه د غزه په ترانګ کې د پراخه ملکی تلفاتو لامل شوې دي. دغه جګړه په عربي نړۍ کې غوسره پرولیدا او کله د ایران نیابتي ټله لکه حزب الله په دې جګړه کې شامل شو، نو دا به د ټول سیمه سبات ته غوښ پیخړی. د غزه جګړې د واشنگټن هغه هدف ګډوډ کړی دی چې وختلې په منځني ختیځ تمرکز کم کړي او په آسیا باندې وساتي. د په داسې حال کې دا چې د شمالي کوریا او ایران اټومي غواخونه هم موجود دي. د راتلونکي کال د انتخاباتو د تیاری په محل په غزه کې جګړه د بهرنی تګلاري لپاره یو بل بار دی.
عام خلک په ښکارا ډول د فعال بهرني سیاست نه ستړي شوي دي. زه فکر کوم هغه څه چې مونږ ګورو هغه دا دي چې متحده ایالات دا وخت د بهرنۍ پالیسۍ اجنډا ته دوام ورکړي. خوده ته دوام ورکول به نور هم سنسمن شي او پالیسۍ جوړونکو په راتلونکو یا دوو کلونو کې انتخاب کولو ته اړ شي.
په داسې حال کې چې رائے اکثره د بهرنۍ پالیسۍ په اساس نه ټاکل کیږي، د یوکرين او اسرائیل لپاره د بایدن ملاتړ او په اروپا یا منځني ختیځ کې په بلی جګړې کې د خپل کېدو غواخلو ډیر امریکایان اندېښمن کړي. په ځانګړي توګه د هغه احتمالي سیال جمهور غوښتونکو مخکښ کاندید پخوانی ولسمشر ډونلډ ترامپ ادعا کوي چې د هغه د امریکا تر ټولو مخکې بهرنۍ پالیسي هیواد خوندي او سوکاله ساتلی و. رضوانه یوسف سي، امریکا غږ، واشنگټن.
ناتو از عضویت 31مین عضو این پیمان در سال 2023 استقبال کرد. فنلاند متعاقب تهاجم روسیه بر اوکراین به این پیمان پیوست. هنری ریجوال خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که تقاضای عضویت سویدن به این پیمان تا اکنون در حال تعلیق قرار دارد و هنوز آزمون‌های بزرگ فراراه کیف وجود دارد. توجه کنید به گزارش.
ناتو با تهاجم روسیه بر اوکراین متهم شده است. فقط چند هفته بعد از آنکه تانک‌های مسکو در ماه فوریه سال 2022 از سرحد گذشتند، فنلاند و سویدن هر دو برای شمولیت در این پیمان تقاضای عضویت دادند. در ماه اپریل سال 2023 فنلاند رسماً 31مین عضو پیمان ناتو شد.
یک دوره تازه آغاز شده است. هر کشور امنیت خود را تا حد اکثر ارتقا می دهد و فنلند نیز این کار را کرده است. عضویت در ناتو موضع بین المللی و فضای مانور ما را تقویت می دهد.
سویدن هنوز منتظر است. ترکیه که یک عضو بر حال ناتو می باشد، تصمیم تقاضای سویدن را به طبیق افکنده و آن کشور را به فراهم آوردن محل امن برای کسانی که تروریست تلقی می کنند متهم کرده است. قانونگذاران ترکیه هنوز روی این تقاضای سویدن بحث می کنند.
من امیدوارم که پارلمان ترکیه این بحث ها را هر چه زودتر نهایی سازد تا ما بتوانیم عضویت سویدن را نهایتاً تصویب کنیم.
ناتو حمایت خود را از اوکراین در سال 2023 تجدید بخشید و ارسال تسلیحات و تمرینات نظامی کشورهای عضو را هماهنگ کرد. در نشست سالانه ماه جولای در ویلنیوس این ائتلاف موضع خود را در قبال اینکه اوکراین عضو پیمان ناتو خواهد شد و راه پیوستن اوکراین به این پیمان تسهیل خواهد یافت تکرار شد.
ما از بُعد ظرفیت تکنیکی، روش مدیریت و معیارهای اداره یک اردو تقریبا در حال مبدل شدن به یک عضو بالقوه ناتو هستیم.
رئیس سابق اداره پلانگذاری پالیسی ناتو میگوید که پیوستن اوکراین با پیمان ناتو با تصمیم سیاسی رهبران ناتو است.
من فکر میکنم که اوکراین یکی از تواناترین متحدین دارای ظرفیت است که میتوانیم داشته باشیم، ولی این یک سوال اساسی سیاسی است که آیا عضویت اوکراین اکنون بدون این که منتظر باشیم با خطر یا با فایده بیشتر همراه خواهد بود یا نه؟
اوکراین همزمان با جنگ در برابر نیروهای روسی مصروف صحبت‌ها روی عضویت ناتو و اتحادیه اروپا نیز می‌باشد. برخی از اعضای ناتو بر این باورند که اوکراین برای عضویت باید تا ختم جنگ منتظر بماند، ولی پوتین می‌گوید که این امر می‌تواند جنگ را دوامدار سازد.
اگر این را بگویید، پوتین یک مشوق دیگر را برای ادامه و حفظ تنش به سطح بالایی خواهد داشت تا حدی که شرایط عضویت اوکراین به ناتو محقق نشود.
این یک وضعیت ناگوار برای ناتو است، به خاطر که مسیر وضعیت اوکراین بسیار نامشخص است. ژیلا نوری، صدای آمریکا، واشنگتن.
د امریکا او چین ترمنځ د لړزنده اړیکو کال د دواړو هیوادونو مشران ترمنځ په سان فرانسیسکو کې د آسیا آرام سمندر د سرمشریزي په څنډه کې په لیدنې سره پای ته ورسید. په دغه سرمشته کې د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د امریکا ولسمشر جو بایدن ته وویل چې تایوان د دواړو هیوادونو په اړیکو کې تر ټولو حساسه موضوع ده.
تیره میاشت د آسیا او آرام سمندر د سرمشریزې په څنډه کې د امریکا او چین ولسمشرانو څلور ساعته مخامخ ملاقات وکړ. دواړه ولسمشرانو د چین او امریکا د ناسمو محاسبو د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ پر دوامدار تماس او امریکا ته د فنټانیل د لیګرو د ستونزې پر حلولو خبرې وکړې. د تایوان په ټاپو کې د سولې او ثبات یقیني کول د دواړو ولسمشرانو د خبرو د موضوع په سر کې وو. د چین د ژمنو سره سره دغه هیواد د تایوان ټاپو ته نږدې پارونکي چارې ترسره کوي. د امریکا ولسمشر بایدن د چین له ولسمشر سره له خبرو وروسته خبریالانو ته ویلي چې دی د ولسمشر شي پر خبرو باور کوي، خو هغه څه چې د چین ولسمشر ورته په غونډه کې ویلي د هغو دقت هم معلوموي.
ما دا خبره په روښانه ډول وکړه چې امریکا د چین لخوا په تایوان کې د هر ډول لاسوهنې مخالفه ده، او له غونډې د ولسمشر د تللو پر مهال ما هغه ته وویل چې آیا زه باور کوم. ما ورته وویل چې لکه چې هغه متل دی، زه باور کوم خو زه یې ثبوتوم هم.
د چین کمونست ګوند پر تایوان حکومت نه دی کړی، خو چینایان د تایوان پر خاوره د حاکمیت د حق دعوه کوي. وروسته له هغه چې په 1949 کې ماو چین ملتپالو ته ماتې ورکړه، پر تایوان چینایي ملتپال حکومت کوي. چین په زور د تایوان د لاندې کولو خبرې کوي.
د تایوان امنیت لري سره چې د ټاپو بلوري ته د سولې ایزو اړیکو پر پرمختګونو ولاړ دی، نه د امریکا لخوا د جوړو شویو څو میله وسلو.
له هغه وخته چې په 1991 کال کې واشنگتن د تایوان د حکومت د پرسمیت په ژوندلو پر ځای د چین لوري ته مخه کړه، واشنگتن د دواړو لوریو ترمنځ د سیاسي ستونزو پر سولایز حل ټینګار کوي. شانون کې وایي چې د دې سره سره چې چین او واشنگتن د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د تاوتریخوالي پر راکمولو ټینګار کوي، خو د دواړو خواو ترمنځ بنسټیزې ننګونې هم موجود دي.
This is because none of the hard national
د دې لامل دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ملي امنیت موضوعات او یا هم نور ننګون کې موضوعات تر اوسه نه دي حل شوي، نه هم موږ تر اوسه له هیڅ لوري بل لوري ته د سر ټیټولو او یا تغییر کوم ستره بیلګه لیدلې. د بیلګې په ډول په دې کې تایوان او هغه څه چې د جنوبي چین په سمندر کې روان دي شامل دي. په دې کې د دواړو هیوادونو سره تړلې د سوداګرۍ اړوند ځینې سترې ستونزې هم شامل دي.
د امریکایي او چینایي ولسمشرانو ترمنځ له ناستې وروسته د تایوان خپل ارزونې اوس مهال د چین لخوا پر دغه هیواد د یو لوی برید د ترسره کولو احتمال نه ګوري. چین وايي دغه هیواد سره د تایوان بیرته یو ځای کېدلو په اړه د چین سولایز انتخابونه لا پای ته نه دي رسیدلي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د حماس پر ضد جګړه کې د اسرائیل په ملاتړ د بایدن حکومت د دوه اړخونو لخوا د جدي انتقاد لاندې راغلی دی. یوې خواته امریکایان چې د فلسطینی ملکی خلکو د وژنې پر ضد دي، او د بل خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مامورین لخوا چې د اوربان غوښتنه کوي. په ورته وخت کې جمهور رئیس جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته داسې څرګندونې کړې چې باید وضعیت بدل کړي، کنه د نړیوال خبرګون سره به مخ شي.
د لسیزو رئیس امریکا غوښتي چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د مزکی مسابي ځایونو د کنټرول او ځمکنۍ بشپړتیا په سر شخړه کې منګړیتوب وکړي. په 1993 کال کې په سپینه ماڼۍ کې د ژمنیه و حساسه شیبه و چې د اسرائیلو صدر اعظم یتزک رابین او د فلسطین د آزادۍ سازمان مرکشي محمود عباس د خودمختار حکومتوالۍ اعلامیه لاسلیک کړه. دا هوکړه د اوسلو تړون په نوم هم یادیږي. هغه وخت سوله ډیره ممکنه ښکارېده. خو د امریکا دفاع وزارت یو پخوانی مرستیال لارنس کورپ چې د تړون په وخت کې موجود و په وینا فلسطینیانو له دې تړون څخه سرغړونه وکړه. کورب اوس وخت امریکن پروګرس ترینیز مرکز کې جګپوري مامور دی. نو موري امریکا غا کول چې هغه لا هم باور دي چې د دوو دولتونو جوړیدل ممکن دي، خو د وی نوی فلسطینی رهبرۍ تر مشرتابه لاندې.
Now the Palestinians got to get their act together.
اوس باید فلسطینیان په ګډه اقدام وکړي. د هغوی مشر محمود عباس د دې وړ نه دی، هغه ډیر بوډا شوی دی او اغیزناک نه دی. د هغوی باید بل مشر پیدا کړي او که تاسو په دې خطرناک وضعیت کې دا کار وکړی شئ چې یو جلا فلسطینی دولت جوړ کړئ، دا به رښتیا یو ډیر ځانګړې لاسته راوړنه وي او په سیمه کې د ثبات ټینګولو لپاره هر څه ډیر اسانه کړي.
ارون دیوید میلر د لسیزو رئیس د جمهوری غوښتونکو او دموکراتانو په حکومتوالۍ کې کار کړی دی. تر ډیره د امریکایي هغو پلاو غړی و چې په منځنی ختیځ کې د سولې مذاکرې کولې. هغه د اسرائیلو او امریکا په اړیکو کې د بدلون په پرتله تر ډیره تداوم ویني، په ځانګړې توګه د جمهور رئیس بایدن په مشرۍ کې.
جو بایدن د امریکا په معاصر تاریخ کې د ټولو جمهور رئیسانو په پرتله ځان د اسرائیل د کیسې برخه ګڼي. د اسرائیلی صدر زمانو او نور مشرانو سره د هغه اړیکې په لسیزو سابقه لري. کله چې دا بحران لومړی ځل پیل شو، هغه ټینګار کاوه چې د جګړې میدان ته ورځي.
بایدن په دې وروستیو کې د سیاسي ملاتړ یوې غونډې ته وویل چې اسرائیل ځکه د نورو هیوادونو ملاتړ له لاسه ورکوي چې په غزه بې پروا بمباری کوي، او نتنیاهو باید خپل افراطي حکومت بدل کړي. په نیویارک او نورو ښارونو کې په زرګونه امریکایان سره کونی تواتل او د حماس پر ضد د اسرائیلو په پوځي عملیاتو کې د ملکی فلسطینیانو د وژلو پر ضد مظاهره وکړي.
د بهرنیو چارو وزارت کې خلکو د ډیرو کلونو او ځینې وخت کې د لسیزو لپاره د اسرائیل په وړاندې زموږ سیاست څارلی دی، او موږ بې له شرطه د اسرائیل پوځي ملاتړ کړی. نو هلته دا ځل کې داسې ذهنیت شته چې موږ د هغو ابزارو کار نه دی اخیستی چې موجود دي او مونږ د پوزي ملاتړ په برخه کې لرو ترڅو په اسرائیل فشار راوړو چې د فلسطینیانو موضوع ډیره مطرح وساتي.
سره له دې چې ډیرو خلکو د اسرائیل او د عملیاتو پر ضد مظاهره وکړي، بل خوا په زورګونه امریکایانو د نوامبر په دوه مونۍ په واشنگټن ډي سي کې لاریون وکړ او د اسرائیل په ملاتړ د يهودانو سره دښمنی وغندله. رنا دورانی غورزنګ د امریکا غاګ واشنگټن.
سیاستمداران ارشد پاکستانی شاهد تغییر سرنوشت خود در سال 2023 بودند، در حالی که پاکستان در ماه فوریه در خلای فضای سرکوب کننده با سوی انتخابات می رود که با تاخیر زیادی مواجه شده. ناظران خاطر نشان می کنند که اردوی پاکستان همچنان یک عامل قوی در دورنمای سیاسی این کشور باقی مانده است. توجه کنید در این مورد به گزارش از همکارم.
زمانی که یکی از صدر اعظمان سابق پاکستان به دلیل فساد زندانی شد و مشکلات حقوقیش را چند برابر کرد، صدر اعظم دیگر که او نیز به اتهام فساد محکوم شده بود پس از 4 سال به کشور برگشت و آزمون‌های حقوقی از سر راهش برداشته شد. سروب ایجاز، دیدبان حقوق بشر، میگوید
پاکستانی پالیتیک،
سیاست پاکستان هنوز تحت کنترل است. هنوز در معرض عوامل غیر از سیاست‌های انتخاباتی، غیر از محبوبیت و غیر از اراده مردم است.
اردوی پاکستان مهمترین عامل در سیاست این کشور است. نواز شریف صدر اعظم سابق که تا همین اواخر اردو را به مداخله در سیاست مقصر می‌دانست، پس از مذاکره با این نهاد قدرتمند به پاکستان بازگشت. عمران خان صدر اعظم سابق که زمان از نزدیکی خود با مقامات عالی رتبه نیروهای مسلح سخن می گفت، آن را عامل برکناری خود و تشدید مشکلات حقوقی می داند. خان در ماه مارس در حالی که هوادارانش با پلیس درگیر شدند تا از دستگیری و جلوگیری کنند، از منزل خود به صدای امریکا چنین گفت:
این رئیس اردوست که تمام تصمیمات را اتخاذ می کند.
خان که از پنجم ماه آگست در زندان به سر می برد، با فهرست طولانی از اتهامات از جمله فساد، فتنه و خیانت روبرو است. انور رحیم شمسی تحلیلگر سیاسی می گوید
آنچه که در اینجا وجود دارد این است که هر کسی که به هر شکل نظام اردو را با آزمون بکشد، چی از طریق شورش و چی از طریق مقاومت در برابر مداخله در امور سیاسی باشد، گاهی به شکل وحشیانه، گاهی به صورت زیرکانه از سیاست کنار رانده خواهد شد.
اردوی پاکستان امسال مورد حمله بی‌سابقه در حال قرار گرفت که هواداران خان در اعتراض به دستگیری رهبرشان در 9 ماه می به دفاتر و املاک آن حمله کردند. فرمانده اردو و حکومت هر دو قول اقدام سختگیرانه را دادند که به دستگیری دست جمعی رهبران و هواداران حزب خان یعنی تحریک انصاف یا PTI انجامید. حداقل 80 سیاستمدار اعلام کردند که به طور کلی از حزب عمران خان یا هم سیاست خارج می شوند. آنها از متن کاملا مشابه صحبت می کردند که خشونت را محکوم می کرد و از اردو حمایت می کرد. در همین حال انورالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان در ماه نوامبر در صحبت با صدای امریکا در رابطه با انتخابات سال آینده گفت که می خواهد ناظران انتخابات را راضی کنند، اما اگر مردم ناراضی باشند نگران نیست. او گفت
ما قدرت را به حکومت منتخب بعدی هر کی که باشد تحویل خواهیم داد. بقیه جنجال ها و بحث های سیاسی می تواند ادامه داشته باشد.
رهبری نظامی به طور علنی به اتهامات حمایت یا مخالفت با هیچ حزب سیاسی نپرداخته است. در نظرسنجی ماه جون گالوب در پاکستان 64% از پاسخ دهندگان گفتند که اردو باید در سیاست نقش داشته باشد.
افغان فعالان وای چه در طالبان تر واک لاندی یو بل کال هم پا تورتم که تیر کرد. طالبان د خزو په کارونو او فعالیتونو نور بندیزونه هم لګولې دي او مېرمنو انجونو ته د زده کړو د زمینې په برابرولو کې پاتې راغلل. او په 2023 کال کې هم د طالبانو نوې فتواګانو د کابل او نورو ښارونو په سړکونو او لارو کوڅو کې د لارین کوونکو مېرمنو عکسونه او ویډیوګانې د نړیوالو مطبوعاتو سره ټکی جوړ کړی وو. پام وکړئ په دې اړه د شهناز نفیس رپورټ ته.
Yeah.
د طالبانو په دویم ځلی واک کې د لومړی کال نه دویم او دویم نه دریم کال د خزو لپاره لا نور بتر شو. طالبانو په 2023 کې د خزو د زده کړو د هغوی سره عدالت او کار په اړه لا نور سخت فرمانونه ورکړل.
د محرم پرته د خزو په سفر بندیز، د کابل روختونونو کې خزینه کارکونکو ته د تور حجابونو اوصل او د نقاب اچولو امر، د خزو په لوړو زده کړو بندیز، د جمهوریت په دوره کې په زرګونو د طلاق قضیه غیر قانوني ګرځول، په رسنیو کې د خزو د پاکۍ په اړه په خبرو بندیز، ملګرو ملتونو کې د افغان میرمنو په کار کولو بندیز، ځینو ولایتونو کې روختونونو او رستورانونو ته د محرم پرته د خزو په تګ بندیز، د غیر دولتي ادارو لخوا په ټولنیزو زده کړو بندیز، په رادیو او تلویزیونونو کې نارینه ویاندویانو سره د خزو په خبر لوستلو بندیز، د خزو سینګارځایونه غیر اسلامي بلل، کندهار کې خزو ته د فیسبوک، ټیک ټاک، ټویټر یا ایکس نه کارولو امر.
دا او د دینه ورته طالبانو تروسه د اتیونه زیاتو ورکړلې شو فتوو کې سلور 50 یوازې د خزو پر ضد ورکړې دي او د هر فتوی دلیل شریعت یاد کړي دي. د خزو د پرلپسې د ګوخه کولو لامل د بشري حقوقو ډلو او خزینه فایلین وای چې افغانستان کې دا وخت جنسي تبعیض پر ځای کړل شوې ده.
باوجود دې چې نړیوال ټولنې فشار هم لیدا خو له سوختنم ده او د طالبان په کړنو کې نه مثبت تغییر راغی او نه پکې نرمښت راغی، بلکې په 2023 کال کې د کړنو نورم شدت پیدا کړ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو استاد ریچارډ بینټ وای په اوسنی افغانستان کې د افغانستان د نیم نفوس یعنی د خزو د حقونو سرغړونه بي ساري ده او په 2023 کې د طالبانو نورو فرمانونو خزي نوري هم په کور د نن کړی.
لارډیرا روخانه ده 2023 کال د 2023 کال نه بهتر او 2023 کال د 2023 کال نه بهتر ده. طالبان خزه خطر ګڼي. زه فکر کوم د افغان خزه احتجاجونه هغه یوازنی عمل دی چې د طالبانو مشروعیت او په نړیواله کچه د هغوی د رسمیت پیژندلو مخه نیولې ده.
په 2023 کې په نړیوالو رسنو کې افغان میرمنې د واکمنو طالبانو پر ضد ولسی مزاحمت په توګه وښودلې شوې. افغان خزو مظاهره چانو یاد کال د تیر پسیر په احتجاجونو کې تیر کړو. د خزو په مظاهرو کې د ډوډۍ، کار او ازادۍ شوار تر بل هر څه زیات اوریدل کېدلو. خزی فایلی نوای پراتلون کې کې به هم مبارزه روانه ساتي.
افغانستان دست از مبارزه بر نمی داریم. در هر کجای جهان که باشیم، در هر گوشه و کنار جهان که باشیم، قطعا به مبارزات مدنی خود بر علیه گروه تروریستی طالبان ادامه خواهیم داد تا پیروزی. به امید آزادی افغانستان، به امید آزادی زنان افغانستان.
گروگان گرفته شدیم، زندانی شدیم، لت خوردیم، همکارا و همقطارای ما از بین رفت، حتی دخترها در ایران جان خود از دست دادن، همکارای ما به مدتهای زیاد امیال رم در گروگان طالبا هستن.
در ملکر و ملتونو پا گردون، امریکا او در اروپایی طولنی حیوادونو خصوص سرا در طالبانو چلند سو واریخندله. خود بشری حقوقو د سار اداره وای په 2023 کې طالبانو ته د نړیوالې ټولنې جواب کافی نه وو.
د نړیوالو لخوا طالبانو ته کوم جدي جواب نه ښکاري، بلکې نړیوالو ته ګلاره ښیي چې طالبان دغه کارونه وکړي. موږ ګورو چې د نړیوالو ته ګلاره ښیي چې طالبان نورمال کی او یو ډول یې په رسمیت وپیژني. تاسو وینئ ډېر هوادونه دي چې وایي څه کېدای نه شي. نو راځي طالبانو سره ډیپلوماتیکې او تجارتي اړیکې پیل کړو.
په واشنگتن کې د خزو د سولې او امنیت ادارې د 2023 لیست ښایي چې په نړۍ کې په یو سل او اویا هیوادونو کې د افغان میرمنو د حقوقو کچا تر ټولو ټیټه ده. شنون کې وای د طالبانو د خزو ضد تګلارو افغانستان په نرواکۍ کې بدل کړي او په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې خزو ته د زده کړو او کار اجازه نه ورکوي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
در حالی که گلوله‌باری ها بر مردم در ایالات متحده ای امریکا همچنان جان افراد را می گیرد، اداره ریاست جمهوری بایدن همچنان حمایت بیشتر را برای کمک به ایالت ها برای کاهش خشونت با سلاح اعلام کرده است. اما توافق دو حزبی در کانگرس روی این مسئله حاصل نشده است. توجه کنید به گزارش در این مورد.
تا 13 دسامبر بیش از 635 شلیک دست جمعی در سال جاری در ایالات متحده توسط آرشیف غیر انتفاعی خشونت با اسلحه ثبت شده است که 7 مورد آن در مکاتب و دانشگاه ها بوده است. اما این رقم تنها حدود 6% از کل حوادث خشونت با اسلحه را نشان می دهد.
می دانید در امریکا در سال بین 15,000 تا 17,000 فیر مرمی صورت می گیرد. در برخی از گلوله‌باری ها از تفنگ های AR-15 و تفنگ های تهاجمی دیگر استفاده می شود. اما ما همچنین می دانیم که شمار زیادی از گلوله‌باری ها توسط تفنگچه های گلاکس 9 میلیمتری صورت می گیرد.
در اوایل دسامبر سناتورهای دموکرات تلاش کردند تا ممنوعیت استفاده از تسلیحات تهاجمی را که در سال 2004 منقضی شده بود احیا کنند.
جای تعجب نیست که وقتی آن ممنوعیت لغو شد، یک جهش ناگهانی و چشمگیر در فیرهای دست جمعی و کشته شدگان ناشی از آن شلیک ها رخ داد. ما باید آن را تغییر دهیم.
جان باراسو سناتور جمهوری خواه دلایل خود را برای جلوگیری از این پیشنهاد بیان کرد.
تقریبا هر صفحه از لایحه‌ای که امروز در مقابل ما قرار دارد محدودیت‌های جدید و بارهای جدیدی را برای افرادی که از قانون پیروی می‌کنند اضافه می‌کند. تمرکز باید بر سلامت روان، امنیت مکاتب و اجرای دقیق‌تر قوانین فعلی باشد.
دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان برای تایید قانون جوامع امن‌تر دو حزبی در سال 2022 گرد هم آمدند. این اولین قانون فدرال محفوظ ساختن اسلحه است که در نزدیک به 30 سال گذشته تصویب شده است. اما تا کنون در مورد تاثیر آن عکس العمل های متفاوتی از طرف طرفداران کنترل اسلحه و حق داشتن اسلحه دریافت شده است.
آنها برخی از راه‌های گریز را بستند و گرفتن آن را برای افرادی که نباید اسلحه داشته باشند سخت‌تر می‌کنند. اما این محدودیت به اندازه کافی پیش نمی‌رود و ما نیاز داریم که کانگرس به میز مذاکره بازگردد و بررسی‌های سابقه جرمی را تصویب کند، سلاح‌های تهاجمی را ممنوع کند و از همه دارندگان اسلحه بخواهد که سلاح‌های خود را به طور محفوظ نگهداری کنند تا دزدیده نشود یا به صورت غیرقانونی قاچاق نشود.
در این ماه کاملا هریس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده ابتکاری را برای ارائه حمایت بیشتر به ایالت‌ها برای کاهش خشونت با اسلحه آغاز کرد. اما برخی تحلیلگران میگویند که با ورود به سال 2024 احتمال دستیابی طرف‌ها به مصالحه‌های جدید در سطح فدرال کمتر است. امی سویرر از بنیاد هریتج میگوید که این یک بنبست است، زیرا به گفته وی در مورد دو چارچوب بسیار متفاوت برای درک این که مشکل چیست و چگونه باید به آن پرداخته شود صحبت صورت میگیرد. مارک برایند از انجمن خشونت با اسلحه پیشنهاد میکند که تغییر تمرکز بر آموزش، منابع صحت روان و نگهداشت امن سلاح ها میتواند به پیشرفت گفتگوها کمک کند. قدیر مشرف، صدای آمریکا، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څرګندې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمنو لیدونکو، ستاسو له ملتیا ډیره زیاته مننه. تاسو کولی شئ چې د امریکا غږ پښتو او دری خپرونې د امریکا غږ په پښتو او دری ویب پاڼو، همداراز په ساتلایت، یوټیوب او نورو ټولنیزو رسنیو کې وګورئ. ستاسو له ملتیا ډیره زیاته مننه. تر بیا ښه چاره.